کال شپږ میاشتې د روان کال د مالی کال د شپږو میاشتو سره مقایسه کړو، بیا زموږ تک کال د عوایدو وضعیت 2% د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي.
نوموړی وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سږ کال په افغانستان کې د عوایدو کچې 22 میلیارد افغانۍ هدف تعین کړی و چې دغه هدف تر قوس میاشتې پورې پوره کیږي. ښاغلی رحیم زید د عوایدو د زیاتوالي علت په عایداتي سرچینو کې اصلاحات او له فساد سره مبارزه یادوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د ګین خصوصي شرکت ترمنځ نن د خوراکي توکو د غني کولو په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته په افغانستان کې ټول وارد شوي او تولید شوي خوراکي توکي لکه وړه غوړي او مالګې ته لومړی منرالونه او ویټامینونه ورزیاتېږي او بیا خرڅېږي. دغه تفاهم لیک د 120 میلیونو ډالرو په ارزښت نن لاسلیک شو. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 9.5 کیلو پاکستاني وړه 1270 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2500 افغانۍ، یو 3.5 منۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1050 افغانۍ، او نن د کابل په بازارونو کې 1 لیتر پټرول تیل په 3.5 او 1 لیتر ډیزل تیل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می اومنه. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو ز نجیه سپای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروگرام تر پایه را سره ملتیا وکړی. په نننی پروگرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغۍ د برخی مسؤل او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمه دی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. خپرونه ځانګړې شوې شکرې ناروغۍ ته. لومړی ډاکټر صاحب ته په خپرونه کې ښه راغلاست ویل. ډېره مننه کوو. تاسو اورېدونکي هم د تل په څیر خپرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خپرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې د 0999215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. اورېدونکو مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ځواب کړو، راځو د همدغې ناروغۍ په اړه چمتو شوي راپور ته د راپور به واورو. له هغې وروسته بیا به د خپرونې پاتې برخې ته راګرځو. په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي متخصصین د ډیابیټ یا شکرې د ناروغۍ له پراخېدو اندېښمن دي او وایي چې د افغانستان په ګډون د ناروغۍ په نړۍ کې هم د پراختیا په حال کې ده. د ژوندانو په بڼه کې بدلون، د ښارونو چټکه پراختیا او ارزان بیه پروسس یا چمتو شوي خواړه په زیاتېدونکي شمیر کې خلک د شکرې د دویم ډول له خطر سره مخامخوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال بل وایشه په دې ورستیو کې د شکرې دویم ډول ناروغي مخ په پرخېدو ده. خغلی اقبال له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل:
دویم ډول ډیابټ کې چې تاسو منګو تاسو فکر وکړو، د ټولو څخه عمده سبب او لامل چې ده هغه چاغواله نه. چاغواله نن سبا کو ګورو په ټولنه کې، حتی په افغانستان کې چې په نړۍ کې د ټولو څخه لوی ګواښ او خطر موجود دی، چې په چاغواله غټې لتونه خپل د فزیکی کارونو نه کول دي او د ډیر خوراک خوراک ته. مثلا موږ تاسو د اقتصاد په ډیر زیات رول لري. هر څومره چې اقتصاد لوړیږي، په ماغه اندازه باندې خلک ښه خواړه خوري، ولې د فزیکی کارونو نه کول دې ته زمينه مساعدې چې دویم ډول شکر رامنځته شي. دویم ډول شکر رامنځته کیدو کې وای چې کله وزن زیات شي، د همدغه انسولین جوهر په مقابل کې اکثرا مقاومت رامنځته کیږي. کله چې مقاومت رامنځته شي، نو د انسولین جوهر نه فرازيږي تر څو پورې په وینه کې د ګلوکوز سره په اساسي ډول او په اسانۍ سره وینې ته ورسه په مشرب باندې ورسیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ورسېو شمیرو لمخي په افغانستان کې 15% خلک د غیر ساري ناروغیو لامل هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي چې 3.5% د شکر ناروغیو لامل دي. خو دا چې د شکر ناروغي د مخنیوي لارې چارې سدي بیا هم خغلی اقبال په دې اړه وویل.
څو نقطې باید په نظر کې ونیسي چې اولین کار دا باید وشي چې باید وزن کم کړي او د دې سره سره باید مناسب ورزش د ډاکټر د هدایت لاندې باید وشي. په زمن کې هغه خواړه چې په هغه کې خواږه موجود وي، سبزیجات او میوجاتو څخه ډېره استفاده وشي، خصوصا هغه میوجات چې هغه ډېر خواږه نه وي تر څو پورې د دوی د شکر سویا لاړه نه شي. او مهمه خبره ورسره دا ده چې په هفته کې باید حد اقل یو ځل خپله وینه معاینه کړي چې د شکر اندازې په نورمال حالت کې ساتل شوې ده لوړه ده که ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخمینی راپور په اساس په 2013 میلادي کال کې به په نړۍ کې د مړینو 1 علت د شکرې ناروغي وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د دغې خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې یو لړ ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي.
روختیا د ژوند شتمنی.
دوستانو به هم تست خرغ لاسویم. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری راپور مو ورید د شکر ناروغي پاړه راپور چمتو شوی وو. رازو خبرونه ته په خبرونه کې به هم یادونه کوو چې په نننی پروگرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکر ناروغي د برخي مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملما دی او د اړوندې ناروغي پاړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم ټلیفون وکړئ. منګا د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. همدارنګه یادونه کوم چې د خبرونه په مستقیم ډول د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري هم خبريږي. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري موږ سره شریکې. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. د مو د سټډیو د فیسبوک شمیره پته ده. تاسو کولای شئ چې په همدغه پته باندې خپل پوښتنې موږ ته واستوئ. ډاکټر صاحب محمدی رازو، دې ته چې ډیابت یا شکر ساسي له نظره څه ډول یو ناروغي ده او په څو ډولونو باندې ویشل کیږي، که په مفصل ډول موږ ته د ډیابت په اړه معلومات راکړي.
ډیره مننه. البته ډیابت یو استقلابی ناروغی ده، یعنی په دې ناروغی که د شکر سویه په دوامدار توګه لوړیږي او لوړ پاتې کیږي، او دا ناروغی د دې سبب کیږي چې د ځینې استقلابی مواد لکه پروتین، شحم، کاربوهایدرات په مصرف باندې تشوش رامنځته کیږي، او د دې اصلي علت دا دی چې د انسولین چې د خود پانکراس نه افرازیږي، د دې یا په افراز کې څه مشکل پیدا کیږي یا د افراز کې څه مشکل نشته ده، امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت تولید شي، یا امکان لري چې دواړه علت موجودی هم په افراز او هم په د دې په مقابل کې یو انتی بادی تولید شي او د دې ناروغي سبب کیږي، یعنی انسولین په وجود کې سویه ټیټیږي او په نتیجه کې د قند یا ګلوکوز سویه لوړیږي. البته په مشخصه توګه دا دوه نوع دي. البته یو نوع اول یا لومړی ټایپ دی، یو دوهم. البته د دې ناروغي تقریبا په ټایپ یک یو کې، یعنی هغه کسان چې ځوان دي، سن د 30 کلن ټیټ دي، دا کسان اخته کوي، او د دې په 90% علت اوتو ایمیون دي، یعنی د دې انسولین په مقابل کې انتی بادی تولیدیږي او سبب د دې کیږي چې دا انسولین تخریب شي، او یا د دې انتی بادی د دې سبب شي چې هغه وجرات چې انسولین تولیدوي هغه له منځه لاړ شي، او په 10% واقعاتو کې د دې اصلا علت په مطلق توګه نامعلوم دي او زینو نور فاکتورو د دې ناروغي په منسراتلو کې مهم رول لري. یو جنټیکی فاکتوري نه دي، یعنی هغه کسان چې مور په دې ډیابټ ناروغي باندې اخته دي 3% چانس لري، او هغه کسان چې پلار په ډیابټ ناروغي یا شکر ناروغي مصاب دي 8% د دې ناروغي چانس لري.
ډیره مننه عبدالحیات خاکسر را سره په لیکه کې د مهرباني وکړئ خاکسر صاحب محترم، ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
وعلیکم السلام خوجانې، تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته. ما یو لنډه پوښتنه مو لیکه ډاکټر صاحب، د پوښتنې جواب را ته راکړه چې دغه ناروغي شکر لومړنۍ نښې او نښانې یعنی څه باندې یو سره پوښتنه یعنی لږ چې ما کې دا مرض نه وای پیدا شوی، که لنډې لومړنۍ نښې را ته وایي.
اتمن ډاکټر صاحب معلومات درکې په دې برخه کې. ډاکټر صاحب مهرباني.
البته مخکې ما تاسو ته وویل چې دا مهمه دوه ټایپ لري یا دوه نوې دي. اول نوې هغه کسان مسابوي چې سنه د سلويخ کلنۍ نه ټیټ دي، په دې کسانو کې یعنی اکثرا هغه کسان چې سنه د لاس ناتر دیارلس کلنۍ سن لري، په دغه اشخاصو کې دا ناروغي ډیر معمول دی. او په ځوانانو کې یا هغه کسان چې په دې ټایپ یک باندې مصاب دي، هغه اراض و علائم چې ډیر دوی ته وصفی دي، یو زیات ډوډۍ خوري، ډیر تګه کیږي، وزن کمیږي بدون د کوم علت نه، او بل د شپې لخوا دوی نشي کولای چې خپل ادرار کنټرول کړي، او بل دا کسان ډیر حساس ضعیفي او بهالي کوي. دا د دې ناروغي لومړنی اراض او علائم دي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. توخی صاحب له زابل نه بلیکه کې دی، مهرباني وکړئ توخی صاحب.
وعلیکم
السلام، مهرباني.
نو ډاکټر صاحب زه هم د پښتنه د دیابت یا د شکرې ناروغي دا اول په ځوانانو کې پیښیږي او بل کله کله دا د اندام یا د عضو د پرې کېدو سبب ګرځي. آیا که دا اندام پړی نه کې پریږدي یو مشکل کومه ځینې جوړ؟
البته ستاسو په خدمت کې باید عرض وکړم کله چې دا ناروغي یعنی شکر سویه په متوازن او متواتر ډول کنټرول لاندې را نشي، دا ناروغي خپل د یو تعداد اختلالاتو سبب ګرځي. مثلا دا ناروغي په پخې کې په رګو کې د اتروسکلروسس یا د دې سبب کیږي چې د دې او یو یا رګونه قطر کمیږي، وینه سم نرسیږي، او کله چې وینه سم نرسیږي عصبي سیستم یا محیطي سیستم هم په دې ناروغي کې مشکلات پیدا کوي، او بلاخره د دې سبب کیږي چې سړی په خپل حیثیت باندې سم نه پیږي. کله چې په خونه د بوټانه وغورځيږي حتی نه پیږي، او د دې سبب کیږي چې دلته میکروبونه انتانات مداخله وکړي او بلاخره په زخم تبدیل شي، او په نتیجه کې امکان لري چې د دې سبب وشي چې ساحه وینه ونرسیږي او د عضو د قطع کیدو باعث ګرځي.
بله، عزت الله خان لسپین بول د کناپلی کې کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما پښتنه دا ده د ډاکټر صاحب سره چې دلته زما ورور دی، دی هر څه کوي، خوراک کوي، څښاک کوي، جوړ دی، روغ دی، بس دا په ځین کې ورګرځېدل وي. زما مې دا خرابه ده، اوس دا تاسو ته سوال دی د ټلیفون د لارې ته جواب راکړئ.
ډیره مهرباني. البته تاسو مونږ ته وایئ چې د تا ورور اول 3 کلن دی، دا اول ټایپ ناروغي باندې مصاب دی یا په دوهم؟ په هر صورت دا شکر ناروغي په اتونوم سیستم یا سیستم خودکار چورتوي، هغه اعصاب چې زمونږ او تاسو تابع ندی په خپل کار کوي اثر شکر په هغه اعصاب باندې بد تاثیر کوي او دا اعصاب دا روده او اما تصیبهی یعنی اما او میده ده اعصاب د قمنده لاندې دي او دا اعصاب د شکر لوجه نه متاثرېږي او کله کله داسې پیښېږي چې ناروغ چې دا اعصاب مشکلات رامنځته کوي کله د اما او حرکت زیاتېږي او کله کمیږي مونږ او تاسو وینو چې په شکر ناروغانو کې کله قبضیت رامنځته کیږي او حتی کله حسالات
بلی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري فرهاد له ننګرهار نه مهرباني وکړئ فرهاد خان ستاسو پوښتنه
اورو تاسو ته او د همکارانو ته سلامونه تاسو د دې شکر ناروغي مکمل ورته دي چې کنه چې تا دایي لري او بل په دې دا ګلوکوپیز ګولې چې دا وزن کمی هر یو انسان ته دا سیدي دا وزن ډیروالي دي پاره
البته ستاسو په جواب کې ویلای شم چې هغه کسان چې وزن زیات دي اوس تحقیقات په دې شوې ده چې د دوی په د وینې جریان یا غده پانقران سم انسولین تولیدوي هم هغه وجرات یا انساج په وجود کې دي د دوی په مقابل کې حساسیت نه ورکوي یا په دې معنی چې سنسیټیویټي له لاسه ورکړي ده په دې صورت چې وزن کم شي باعث دې کېږي چې شکر مکمل لمنځه لاړ شي یو خبره او د میټفورمین په برخه کې دا استقلاب محیطي زیاتی دا د زیګر ګلایکوجن د دې باعث کېږي چې محیطي د ګلوکوز اپټیک یا مصارف زیاتوي او د وزن د بایلل سبب کیږي
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغي د برخي مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره نن ورځ په خبرونه کې ملمه دی رزو بل اوریدون کې ته عبد الستار اخونزاده له بادغیس نه مېربني وکي اخونزاده صاحب
السلام
علیکم خو سلام
علیکم
سلام ډاکټر سلام علیکم دا څنګه بالکل ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ په لنډ ډول خپله پوښتنه مطرح کړئ مننه کوم د دوی لیکه هم ډیره خراب وا خو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه به مخیسی یو دوی ویل چې د کوم ناروغ کوم کسان چې په دې ناروغي اخته کیږي له کوم خوړونه باید استفاده وکي او آیا داسې خلک هم شته چې غوی د ژوند تر پای پورې په دغه ناروغي نه اخته کیږي
البته په دې ناروغانو باندې مطلق پرهیز دا یو غلط خبره دی البته د دې ناروغانو د تغذیه په قسمت کې باید دوی یو متوازن غذا واخلي یعنی متوازن معنی دا ده چې هغه غذا باید کاربوهیدرات هم او پروتین ولري یعنی په یو مناسب فیصدی باید دا ناروغان غذا واخلي او بل مهم خبره دا ده چې دوی باید سبزیجاتونه مثلا کرم کاوو بادرنگ زردک او نورو نباید زیاد استفاده وکی هاو حق غذاگانو چه د دوی د شکر د لوروالو سبب گرزی باید دوی جلوگری وکی
بله بله اوریدون که تزو میربانی وکی روختیا د جوان شتمنی پروگرام آورای
بل صافي خور تا تا او ډاکټر صاحب سلامونه تقدیمو.
وعليكم السلام مهرباني.
زه خو د ډاکټر صاحب نه یو دا خواهش کوم چې د وزیر اکبر خان په شبخانه کې دغه کټ پای ډاکټران او دغه نرسانو د پیادهګان خره د مریضانو سره نه کې یو خدای دې ته متوجه شي. او په بل معنا یو سوال مې دا ده چې دغه د شکر ناروغي چې ده دغه شحمي خوراکونه مو واره دا خواږه خوراکونه مو واره دا نو شحمي خوراکونه هم تاثیر پرې کوي دغه هغه لوړي د فشار لوړي او که څنګه ده؟
ډیره مهرباني. البته اساسي ټکی د شکر ناروغي دا ده چې اصلا ناروغ باید یو مناسب کالوري واخلي. مونږ په دې خاطر ناروغانو ته د شحم نه پرهیز کوو چې یو ګرام شحم 9 کالوري انرژي تولیدوي. مثلا که یو سړی غوښه چې شحمی وي کنه اوخري 100 ګرام تقریبا 900 ګرام انرژي تولیدوي. 100 ګرام بیا نور شیان مثلا وچه ډوډۍ ترکاری نور غذاګان چې اوخري دا د 3000 کالوري نه هم پورته کیږي او دا د دې باعث ګرځي چې بیا هم انرژي په وجود کې په شحم باندې تبدیلیږي او دا د فشار او د شکر د جګوالو سبب ګرځي.
بلې بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مننه چې رحمت دوست
نو له څنګه دی خو تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
مننه دا غل عامل لون خو به شي زیات دا چې سره کوم خوړو څخه موږ باید دغه وکړو مخنیوي باید دغه مرز یا دغه اول دوم ګروپ دغه شکر مریض څخه موږ باید سره کوم مخنیوي وکړو پر دغه باندې غیلان جواب راکړي ډیر مننه به.
ها مهرباني. البته د دې ناروغي پریونشن یا وقایې لپاره هر سړی باید سبایي په هفته کې 15 ورځې منظم 10 دقیقې لپاره سپورت وکړي تر هغه وخت پورې چې د دې وزن کم شي. دا خپل د وزن بایلل او نورمال کېدل د شکر د مخنیوي لپاره ډیره مسره دي. او بل غذاګان هغه غذاګان چې ډیر کالوري لري مثلا شحمیات نه اجتناب وکي او هغه ناروغان چې مثلا فشار لوړ دي باید فشار زر تر زر پورې کنټرول شي او هغه کسان چې سګرټ څکي یا الکول دوی باید په جدي توګه قطع شي.
بلی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ل ازادي رادیو اوري بل اوریدون کې ل خوست نه مهرباني وکي. السلام علیکم. مهرباني.
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. ساسي غاور مهرباني وکي.
نو بهر همت خبر کوم ساسي خور ل خوست زه تقریبا د اعتبار شو سرویس ټکالو کومنس کې عمر لرمه له بدن نه څنګه مینه یعنی لغړیم د پند نه یم او مشکل می دا چې یو په ټول کال کې ما خوګو ته زړه نه کیږي او خواږه خورم نه. او دویم دا چې څومره تریخ شین چای وي دا ما ته ډیر خوند راکوي او د اوبو سره بالکل مینه نه لرم. وزن می روزانه روزانه کمی دی او په مخ نه ځم او په اعصاب می الله تاسو ته شان شروع کړی نو ته یم تر اوسه می کوم ډاکټر ته مراجعه نه وکړي تاسو شکه وو چې ورزیدل يم.
همت صاحب لته سي ډیره مننه د رادیو د لالي خبرونه ووري اټمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
البته تاسو ماتول چې تاسو تر اوسه پوري شکر چکړی کنه پای په شکر ناروغي باندې مصابه کنه دا مشخص نشو.
بلې په وخت سره چې دا وی اړې ک پرېښول موږ سره نو کومه پاتې مشورې غوي ته ورکې بیا به نور خبرونه کې برخه واخلي.
البته کدو تاسو وزن کمیږي په اول قدم کې باید تاسو یو ځل ډاکټر ته لاړ شئ چې شکر د معاینه شي چې شکر آیا نورمال دي که غیر نورمال دي که مثلا لوړ وي او په شکر باندې مصابه تداوی شروع شي او کنور علت لري مثلا نور امراض کولای شي چې د وزن د بایلل سبب وګرځي، مثلا د جاغور مشکل، مثلا توبرکلوز ناروغي او یا نور یو تعداد امراض د وزن د بایلل سبب ګرځي. خوال تاسو په اول قدم کې یو ځل شکر چکه چې معلوم شي چې شکر ناروغي باندې مساوي او یا خیر.
بله د خبرونه هم ورسته برخه ده ډاکټر صاحب رازو په دې برخه کې، البته د لومړی نیمه ورسته برخه ده، دویمه برخه به بیا هم دوام وکړي. ډاکټر صاحب محمدي یو شمېر اوریدونکو هم پوښتنه وکړه چې د شکر ډولونه څه دي، په څو ډولونه دي، د نخو نخانو په اړه که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، بیا به د خبرونه په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو.
مهرباني. البته شکر په دوه توګه دي، اول ټایپ 1 او دوهم ټایپ 2. مخکې هم وویل که هغه کسان چې عمر د څلوېښت کلن نه پورته دي دوی په دوهم ټایپ ناروغي باندې مصاب دي، او هغه کسان چې عمر د دې رنج نه ټیټ دي دوی په ټایپ 1 کې مصاب دي. البته د ټایپ 1 یا اول او دوهم ټایپ فرق دادی چې هغه کسان چې ځوان ناروغي لري یا په ټایپ 1 باندې مصاب دي دوی د خپل همرار حیات لپاره خارجي انسولین ته ضرورت لري او باید دوی انسولین واخلي، او هغه کسان چې ټایپ 2 دي او عمر د څلوېښت کلنۍ نه پورته دي دوی انسولین کولای شي چې هغه مواد مثلا پروتین و شام و کاربوهیدرات دا په یو اندازه په مصرف ورسوي. البته د دوه ناروغانو ټایپ 1 او ټایپ 2 علت په ټایپ 1 کې ما مخکې هم وویل چې په 90% اوتو ایمیون مسله دي، یعنی د پانقراس د حجراتو په مقابل کې دا تولیدیږي او دا حجرات له منځه وړي، او ټایپ 1 هغه وخت پیدا کیږي یا رامنځته کیږي چې 90% دا حجرات له منځه لاړ شي، او دا ناروغان مجبور دي چې انسولین خارجي واخلي او که وانخلي دوی له منځه ځي. او ټایپ 2 خوشبختانه انسولین په وجود کې یو څه مقدار تولیدیږي او دغه کسان باید یو تعداد دواګانې او فعالیت فیزیکی وکړي تر څو چې دا انسولین د دوی په وجود کې تولیدیږي. دا انسولین کولای شي چې دا مواد په مصرف ورسیږي، مثلا کاربوهیدرات و شام و پروتین، او په 10% واقعاتو که د دې